دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې مخمنه نیم ساته خبري مجله کې مو اجمل اند لنور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وبخی یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د ولسمشۍ د انتخاباتو د ځنډ لپاره پریکړې هر کله وکړ. ل یوناما نه په یوې خبر پاڼه کې راغلی چې لزن روسته بیا د ولسمشۍ انتخاباتو ناسم مدیریت د منلو وړ نه دی. د مودې خبرونې د سر موضوع ده. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه ونړۍ خبرونه دروړي.
ایران وای د طالبان یو هیئت په تهران کې له ایرانی چارواکو سره خبري کړې دي. یوناما د ولسمشری انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسي په شک نیول شوی. ایران وای د طالبان یو هیئت په تهران کې افغانستان ته د سولې پر راوستلو او د ولسکلن جګړې د ختمولو پر لارو چارو خبري کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وویل د طالبانو هیئت د یک شمې پر از تهران ته رسیدلی چې د ایران د بهرنیو چارو له موین عباس رقچی سره یې هم کتلی دي. قاسمی ویلي دواړو لوریو په افغانستان کې د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره پر امنیتي مسایلو بحث وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل دغه مذاکرو د افغانستان حکومت خبر دی. دا اول وار نه دی چې د طالبانو او ایرانی چارواکو ترمنځ دغه ډول خبرې کیږي. د ایران د ملي امنیت عالی شورا مشر علي شمخاني تیره اونۍ په کابل کې تایید کړ چې دغه ډول خبرې پخوا هم سوي او په راتلونکي کې به هم دوام پیدا کوي. دا په اصل کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو په پام کې لري په افغانستان کې د ډیره 14,000 امریکایي پوځیانو شمیر نیمایي تر کم کړي. طالبانو په دې وروستیو کې د سیمې له ګڼو هیوادونو سره خبرې کړې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ولسمشری انتخاباتو د نیټې د مشخص کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ویل چې د جمهوري ریاست انتخابات به د ولسوالۍ شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې له ځنډیدلو انتخاباتو سره یو ځای د چنګاښ یا سرطان پر 9 وسي. یوناما د راتلونکو انتخاباتو د تفصیلي جدول د خپرولو او په ټول بهیر کې د معلوماتو پر شریکولو ټینګار کړی دی. جمهوري ریاست پرون ویل چې حکومت به د دغو څلورو انتخاباتو لپاره د ټاکنو له خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. تر دې مخکې په پام کې وایي چې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي لمریز کال د وریا حمل پر 1 وسي. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په روانه دسمبر میاشت کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده د تېرې میاشتې په نسبت ملکي تلفات کم و. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
2013 کال وروستۍ میاشت دسمبر د نورو میاشت پرتله له نیک مرغه مرجوب له کم لري. یعنې په دغه میاشت کې 240 ملکي کسان ته تلفات اوښتي دي چې په دې کې 143 کسان شهیدان شوي دي او 6 کسان هم ټپیان دي. په دې کې ښځې او ماشومان هم البته شته.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکیان وژل سوي او 212 تنه نور ټپیان سوي وو. د غزنی چارواکي وایي شرطه څیرمه له یوه نیم کار کور څخه د ځانمرګو بریدونو دوه واسکټونه کشف او خونسا کړل. د ولي ویان محمد عارف نوري نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
در پیوند به ای واسکټا یک فرد مشکوک بازداشت شده، تحقیقات ازش جریان داره.
د غزنی د والی ویاند وای ځانمرګو غوښتل چې دغه واسکټونه د تروریستي بریدونو لپاره پلازمینه کابل ته انتقال کړي. د ایران د آزاد پوهنتون په سلګونو محصلانو پرون د دویم ورځې لپاره اعتراضونه وکړل. دوی د بس موټر تر چپه کېدو وروسته نږدې 40 محصلانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې له کبله د پوهنتون د چارواکو د استعفا غوښتنه لري. د ایران د سپورت او ځوانانو وزارت د خبري اژانس برنا په حواله اعتراض کوونکو د پوهنتون د معتمدانو د هیئت د مشر علي اکبر ولایتي د استعفا غوښتنه کوي. اعتراض کوونکو د تېرې اونۍ د پیښې د قربانیانو عکسونه له ځانونو سره لېږدول. دغه بس موټر د تېرې سې شمې پر ورځ د تهران په شمال لویدیځ کې نسکور سو چې په نتیجه کې 10 محصلان مړه او 20 نور ټپیان سول. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي په مسکو کې یو امریکایي وګړی د جاسوسۍ په شک نیولی دی. د دولتي اژانس تاس د نننی راپور په حواله د ادارې ویلي چې دغه امریکایي وګړی تېره جمعه نیول سوی او جنایي تحقیقات پیل سوي دي. تاس اژانس راپور ورکړی که دغه امریکایي وګړی مجرم وپیژندل سي شایي له 10 تر 20 کلونو پورې په بند محکوم سي. اژانس په دې اړه نور جزئیات نه دي وړاندې کړي. د اعلان په داخل کې لري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل چې مسکو له واشنگټن سره ډیالوګ ته لا هم چمتووالی لري. پوتین دا خبره خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته د نوي میلادي کال په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې کړې ده. او راپورونه وایي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته یو له پخلاینې ډک پیغام لیږلی دی. دا په داس حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر اټومي مسایلو د مذاکرو هڅه کوي. د جنوبي کوریا یو ورځپاڼې چوسون ایلبو نن د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د کیم دغه پیغام چې لیک ته ورته دی د امریکا ولسمشر ته تیره جمعه د یوه نامعلوم چینان له لارې رسول شوی دی. د ورځپاڼې په راپور کې دا نه ده واضح شوی چې په دغه پیغام کې کوم موضوعات شامل دي، خو راپور وایي چې دغه پیغام د امریکا او شمالي کوریا د مذاکرو په اړه دی چې لهجه یې له پخلاینې څخه ډکه ښکاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمدلاسه د دې راپور په اړه تبصره نه ده کړې.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ سپا دوله شپږ نوي اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو نه اوریدل تفصیلي هر وخت چې وغواړي زموږ وی پاڼه کې کتلی شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت هغه ورسته رپورت رد کړی چې وایي د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې فساد موجود دی. همدارنګه به دا هم واوري چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ د پریکړې هرکلی کړی، خو ویلي کله ځنډ وروسته د ولسمشرۍ انتخابات په ناسم ډول ترسره شي د منلو وړ بن. افغانستان کې یو شمیر حقوق پوهان او مدني فعالان بیا وایي چې حکومت 90% اساسي قانون په خپل پریکړو کې په پام کې نه نیسي. همدارنګ به مولا دې خبر کوچی په ګریش کې چې یو ناامن ولسوالي و په ورستوي کې د دې ځای د خلکو په وینا امنیتي وضعیت بهتره شوه دی. دا کونړ اوسیدونکو وایي د پاکستاني ویزو ترلاسه کول ورته د هر ورځې په تیریدو نور هم ستونزمن کیږي. که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورتونه هم لرو او د ایران د یو پانتون د محصلانو له مظاهرو مو هم خبرو. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډ د پریکړې هرکلی کړی دی او په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې لزن روسته بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ناسم مدیریت د منلو وړ نه دی. یوناما د افغانستان د انتخاباتو لسترو مالی او تخنیکی مرسته کوونکو سازمانونو څخه دی او دا د ریس داسې وخت بیانوي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درې میاشتې ځنډ اعلان وکړ. په اړه یې نور تفصیل یوسف خان زدران راکوي.
یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د دغه کمیسیون د دارالانشا ریاست لخوا اصلاحات یقیني شي. یوناما که هم د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو له ځنډه هرکلی کړی، خو ویلي دي چې له ځنډ سره د ولسمشرۍ د انتخاباتو ناسم مدیریت به ورته د منلو وړ نه وي. له یوناما څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د انتخاباتو نوی مهال ویش ډیر ژر اعلان کړي. د یوناما دا د ریس داسې مال خپرېږي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي توګه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درې میاشتنی ځنډ اعلان وکړ. د دغه کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد تیره ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د ولسمشرۍ انتخابات به د حمل په یو درشمه نه، بلکې د راتلونکي کال د سرطان د میاشتې په 9 نېټه ترسره کړي. له دې وړاندې ارګ مڼې هم د لا چمتووالي په خاطر د کمیسیون دغه پریکړه ته د درناوي ویلي، خو د ځینو سیاسي جریانونو بیا انتقادونه را پاریدلی دي. دا په داس حال کې د چې ملګرو ملتونه او اروپایي ټولنه د افغانستان د انتخاباتو لسترو مالی او تخنیکی ملاتړ کوونکو څخه ګڼل کیږي. یوناما د 13 جولای په میاشت کې د پخوانیو مرستو ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون سره د 55 میلیونو ډالرو اضافي مرسته وکړه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اروپایي ټولنې نظر هم راواخلو، خو د کلنۍ رخصتیو له امله څوک خبرو ته حاضر نشو. پوښتنه دا ده چې د انتخاباتو لزنډه د سترو ملاتړ کوونکو ادارو هرکلی به په کور دننه د ځنډ په غبرګون پر اټو کې دلو انتقادونه څه اغیز وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس فضل احمد مانوي وایي نړیوال ټولنې د اصلاحاتو په شرط د انتخاباتو د ځنډ ملاتړ کړی چې مرستې هم ورسره تړلې دي.
محکمه بین المللی میفهمند که ظرفیت کمیسیون انتخابات به برگزاری
دی وی نړیواله ټولنه پویږي چې د انتخاباتو په کمیسیون کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره لازمه اراده او وړتیا نشته، نو ځکه یې لزنډه هرکلی کړی او هغه اپوزیسیون او سیاسي جریانونه چې له دې شرطه خبر دي هرکلی کوي، له دې سره چې دلته اساسي قانون ماتیږي. ښاغلی مانوي هیله من دی چې د نړیوالې ټولنې د باور په خاطر دا اصلاحات د دریو میاشتو ځنډ په موده کې رامنځته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت هغه ریپورت رد کړ چې وایي د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې فساد موجود دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ریپورتونه به بنسټ وبلل، ویل فساد سره د مبارزې لپاره د دوی هڅې روانې دي او دوی پکې د پام وړ بریاوې لري. خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا ریپورت نه رد او نه هم تایید کړ، ویل په دې برخه کې څېړنې کوي. ناجی اسافی له کابل نور تفصیل دروري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون لوري د افغانستان په کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد تورونه رد کړل او دغه ادعاوې به بنسټ وبللې. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل له فساد سره د مبارزې په برخه کې دغه وزارت خې له سره وړنې لري او په بیلابیلو برخو کې اړین اصلاحات راوستي.
هغه څه چې له فساد سره د مبارزې لپاره په کورنیو چارو وزارت کې ترسره شوي د پام وړ دي. دا د خوښۍ ځای دی چې موږ په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې لرو. هغه څه چې په راپور کې ورته اشاره شوې زموږ د تایید وړ نه دي او له حقیقتونو سره اړخ نه لګوي.
خغلی دانش ویل دغه وزارت په خپل قوي مدیریت باندې دلی چې د امنیتي ځواکونو وړتیاوې لوړې کړې. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په خپل یو نوی راپور کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه په کمزوري مدیریت، اداري فساد او له پوځي الوتکو څخه په ناوړه ګټې اخیستنې تورن کړي. په راپور کې راغلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د اداري فساد کمزوري مدیریت له امله 600 میلیونو افغانیو څخه ډېر جریمه شوي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید بیا دا ریپورت نه رد او نه تایید کړ، خو ویل چې په دې برخه کې څېړنې روانې دي.
دغه راپور نه موږ ته رسیدلی او د راپور په اړه څېړنې کوو، سو معلومه شي چې ستونزه په کومه برخه کې وه او لامل یې څه و. کمزوری مدیریت کنه کوم بل لامل شتون لري؟ دا ټول به له څېړنو وروسته معلومه او له تاسو سره شریک شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سار ادارې یا سیګار ویلي چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو له لورې کمزوري څارنې او ارزونې له امله سلګونه میلیونه ډالره چې د ملي اردو او پولیسو د روزنې لپاره ځانګړي شوي وو نتیجه نه ده ورکړې. له بلې خوا د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون غړي نادر بلوس په حکومتي ادارو کې اداري فساد مني او وایي که څه هم له فساد سره مبارزه روانه ده، خو بشپړې مبارزې لپاره باید قوي مدیریت رامنځته شي.
زما پان په دولتي ادارو کې فساد شته او دا موږ نه شو ردوی، خو له فساد سره د مبارزې او شفافیت لپاره جدي مبارزه روانه ده. په دې برخه کې کورنیو چارو او دفاع وزارتونو باید ځواب ورکوونکي وي چې ولې پینټاګون داسې راپور خپروي. دا په دې معنا ده چې په امنیتي ارګانونو کې ځینې داسې ادارې دي چې لا هم په فساد کې ښکېل دي او لاس په فساد پورې کوي.
ښاغلی بلوس وایي تر کومه چې افغان حکومت له فساد سره مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې شامل نکړي او په دې برخه کې له سیاسي چلند نه لاس وانخلي، په دغه هیواد کې د فساد لمنځه وړل به ناممکن وي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانه او تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی. افغانستان کې یو شمیر حقوق پوهان او مدني فعالان نن د اساسي قانون د اونۍ د لمانځنې په مناسبت راټول شوي. په دوی کې یو شمیر داسې هم و چې ویلي د افغانستان حکومت د اساسي قانون ډېرې برخې تر پښو لاندې کړې دي او اساسي قانون جدي په نظر کې نه نیسي. فیروزه عزیزي په موضوع رپورټ راکوي.
کابل کې یو شمیر حقوق پوهان د حکومت ډیری محلنۍ چارې له اساسي قانون سره په ټکر کې بولي. د پوهنتون استاد او حقوق پوه اسدالله وجی چې د دوشنبه په ورځ د مدني فعالانو ټولنې مجموعه د اساسي قانون د نمانځنې اونۍ په مناسبت غونډه کې ګډون کړی و، وویل
تر نن کې د پوخنی ولسمشر حمید کرسی او اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په دوران کې لس سلنه اساسي قانون په پام کې نیول شوی وي، پاتې نوي سلنه نور د اساسي قانون مواد نقض شوي دي.
له دې سره د یاد غونډې نور ګډونوال چې ډیری حقوق پوهان دي نیوکه کوي چې د افغانستان ملي شورا د 1992 مریز کال د لړم یا عقرب له میاشتې وروسته مشروعیت نه لري او راست تر بلې د اوسنی دغه سیاسي کړکیچ دوام به د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیات، پر حکومت به د خلکو بې باوري او اقتصادي ستونزې به زیاتې کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت نظر ولرو، خو په دې تړاو کومه حکومتي اداره خبر کولو ته چمتو نه شوه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم یو شمېر سیاسونو او حقوق پوهانو پر حکومت له دې عمله نیوکې کړې وې چې ګنې اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړی دی. د ملي یووالي په حکومت کې د اجرایه ریاست جوړېدل، له 5 کلونو زیات د ملي شورا د غړو د واک دوام او یو شمېر نور موارد هغه څه دي چې پر حکومت یې د خلکو او حقوق پوهانو نیوکې زیات کړې دي. تر دې مخکې هم د عامو خلکو او ملي شورا د غړو له لوري په وار وار د اساسي قانون د نقض خبره شوې، سره له دې چې حکومت یې په یو شمېر مواردو کې د غستونزې پر ځای بولي وایي چې هڅه کوي د قانون په چوکاټ کې چلند او ورته پاملرنه وکړي. د مدني ټولنې په یاد غونډه کې بل ګډونوال احمد ضیا رافت له حکومت او د قانون پلي کوونکو له ادارو د قانون حاکمیت ته د پاملرنې غوښتنه وکړه.
موږ له حکومت غواړو چې د قانون حاکمیت ته جدي پاملرنه وکړي او تعجب کوو په هغه هیواد کې چې ملي شورا د قانون جوړونې قوه ده خپل نه قانون او د مشروعیت نه لرلو له کړکې سره مخ وي، نو له کومو ادارو به د قانون د رعایت تمه ولرو؟
د مدني فعالانو په یاد غونډه کې حقوق پوهانو دا هم وویل چې حکومت دې زر تر زره د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې پر خپل وخت اعلان کړي. د دې لپاره چې ملي شورا خپل مشروعیت لاسه ورکړي، د ملي شورا پر غړو د امتیازات او حقوق بند کړای شي. فیروزه عزیزي، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو، له کابل څخه د فیروزی عزیزی په رپورت کې مو اوریدل چې یو شمیر حقوق پوهان چې د اساسي قانون د نمانځنې د اونۍ په مناسبت یې څرګندونې کولې وایي حکومتي چارواکي یا حکومت تر ډیره پورې د اساسي قانون احکام هسې چې په کار دي نه مراد کوي یا نه عملي کوي. د هلمند په ګرش ولسوالۍ کې ځایي خلک وایي دغلته امنیت بهتره شوی، که هم د دې ولسوالۍ پر اطرافو هر شپه وسلوال بریدونه کیږي، خو د ګرش خلک وایي د نادالی او باباجي تر عملیاتو وروسته د دوی په سیمه کې امنیت بهتره شوی دی. له سیمې د ازادۍ رادیو د خبریال الیاس تایی څخه نور تفصیل اورو.
د ګرش د بازار اوسیدونکو چې ډېر موده له وسلوالو غلاو او هدفي وژنو پوزې ته راغلي ول وایي په دې وروستیو کې امن سم شوی دی او په ښار کې هدفي وژنې او د وسلوالو ډلو لخوا د غلاو او شکونو مخه نیول شوی ده. دوی د ګرش په بازار کې د ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ول د نادالی د لوی مانده او د ښار د څلورمې او زیبا باجی تر نیول کېدل وروسته په وسلوالو نشوتو او لوی بریدونکو د پام وړ کموالی راغلی دی.
وخت کې چې ټاکو ټوکو تشویش وو وس د بازار خلک د ښار خلک ګر خوشاله دي امنیت.
محمد ولی یا مرداغه قرارګا سره پرته شی مونږ نه دی اوریدل ورکه مو اوریدل ته تر روان دي شام نه تر روان دي به ښه سم روان دي چې د مشکل مونږ نه دی
وس پلان په ګرش کې امنیت ډیر سوي دی. هغه د ملګر په ادم کې وس پک سی وی دی وس خالي دی ادم خان او دامن کې بعد د نور مل کې پک سی وی دی امنیت ډیر ټینګ دی چې رکو نور داسې غټ غټ بدون وس په ګرش کې نسته.
د ګرش کولسوالي یاړوند د نهر سراج پراخه او تاریخي سیمې د تیرو اولس کلون رئیس د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي چې د هغه ځای څخه د ولسوالۍ پر مرکز لشکرګاه ښار او نږدې امنیتي سیمو باندې بریدونه سازمندهي کوي. د ګرش کولسوالۍ د پاشاک مالګیر او یو شمېر تازه نیول شوو سیمو خلک تر امن وروسته د حکومت څخه د بیا رغونې تر څنګ هغه کورنیو ته د پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي چې د دې وروستیو کلونو ناامنیو له امله درایو ته زیان رسیدلی دی.
څنګه خلک روسانه دغه د کلینیکونه دلته ورته سمسي کوم خراب شوی دی، مکتبونه ورته پاله کې بیرته خپل چکونه چې پرته شوی دی هغه
پیژل تام دی تر غلې دی او موږ سیمه کې د حکومت څخه ځم سره کار سم کې او چاته اجازهونه کې خپل پټه کلی دا باندې پوسټ جوړ کې او سیمه کې موږ ډیر خوشاله دی حکومت سره بلان خو چاته مشکل نه جوړ کړی دا کوم څه ډیر مشکل جوړ نه کې
سم په سم کې زه ته لوري دی اباده دلته دښمن امکانات نشي پیدا کوم یو څه تاروکات چې دی هغه به ورځ تر بلې بس د پتن سره ورته کېږي چې یو پله خلکو دولت ته د لار سره پیدا کړه نو بالا مشکلات ختم دي. د خیر انشاءالله تر ګریشه تر لشکرګاه پورې خدای پاک ته داسې امید شته چې نور دلته دښمن ځای نشي پیدا کوي.
افغان سرتیر وروسته له دریو کلونو نادلی په بشپړ ډول او د لشکرګا د څلورمې اوزې باباجي ترڅنګ د ګرش کلوسوالی یو شمېر مهمې سیمې د وسلوالو څخه ونیولې. د هلمند چارواکي وایي په غسیمو کې به د بیا رغونې ترڅنګ د کرهنې په برخه کې هم ګڼې پروژې پلي کړي چې تازه نیول شوي دي. د ګرش کاملیا کمانډان محمد اسماعیل خپلواک ازادي راډیو ته وویل پلان لري چې د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وسلوالو په ضد عملیات وکړي.
په اته ورځې کې د منطقې ټولې پاکې سولې چې سپین ماجد، بایزي، پاشک او چاردې، کنجک او دغه غټې غټې کریوې چې دا ټول د دښمن څخه پاکې سولې، دښمن ته په دې ساحه کې ډېر غټ درانه تلفات واوښتله. ډېر تمرکز د دوی پر جنگ او مین باندې و.
ګریش د نفوسو او کاروبار له مخې تر لشکرګا وروسته خپل ځانګړی اهمیت لري، خو د نوزاد، سنگین، موساکلا او شیر ولسوالۍ سره ګډ پوله د نامنیو د عواملو څخه بلل کیږي.
د کونړ اوسیدونکو وایي پاکستان ته د تګ لپاره د ویزو اخیستلو په برخه کې لا هم له ستونزو سره مخ دي او دا ستونزې په جلال آباد کې له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. روحل انوري پرې تفصیل لري.
د کونړ اوسیدونکو ویل کوم ورځ چې د ننګرهار حکومتي چارواکو د پاکستانی ویزو د ورکول د پاره پر تذکیرو د ټاپو لګولو واک په خپل لاس کې اخسته لامل دوی ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي. زیور رحمان وای دوه میاشتې کېږي چې د کونړ نوبت کې د ویزی اخستلو د پاره د ټاپی لګولو ځای ته ځي، له سهاره تر ماښامه انتظار کوي خو په تذکیرو ورته ټاپه نه لګول کېږي.
زما تقریبا دا دوه میاشتې وشو مسلسل زم راځم هلته لین کې ودرېږو، دومره رش بیروباري چې مونږ چې کوم کله د ټاپو ځای ته رسېږو نو نمبر ختم شوی. خلک ورته د دوه ورځو نه راغلي، پر دوشنبې پورې زموږ د کونړو نمبر دی، د شنبې نه یک شنبې نه هلته خلک پراته نمبر نیسي.
هغه وایي د ویزو اخستو ټاپه هغه چا ته لګول کېږي چې پیسې ورکوي او که څوک رشوت ورنه کړي، که هغه شپې او ورځې هم هلته تیرې کړي ویزا نشي ترلاسه کولی.
دومره بیروباري پولیس راشي هغه سره سره په قطار کې غوبل جوړ قطار ګډ وډ کې خپل کسان پکې نه باسي، نمبر اخیستل لپاره پیسې اخلي وي، په دونه پیسې راکې په نمبر کې به دی ودرومه، ټاپه چې لګي پیسې نه اخلي وي، شپږ زره روپۍ تش په قطار کې ټاپې ته دي ورنږدې کې، شپږ زره روپۍ د صرف د دې اخلي. او ډېر زیاتره باندې د کونړو سره دا چې کونړي په جلال آباد کې هم پراته دي، دلته د خپل کونړ کې هم دي او د ولسوالیو نه دومره رش نه وي لکه څومره چې کونړ باید کونړ ته دوه نمبر ورکړی شي، دوه ورځې ورکړی شي. وته
زیاور رحمان وایي پخوا چې د حکومت لخوا د ویزو اخستو د پاره د حکومتي ټاپي لګولو خبره نه وه، نو یو څه اسانتیاوي موجوده وي، خو اوس حالات د خکېدو په ځای ډیر خراب شوې دي.
پوخان خو چې و د دینه سره زر وو، مونږ خو هغه وخت کې د څه ګمان کو چې رشوتونه ډیر شوې دي، خلک په یوزي پیسو مان لګي د څه وغه سره رشته، مونږ د سیستم بخي خدا خو د دینه سره زر وو، اوس خو دې شو چې پټاپه باندې پیسې اخلي، آل د ویزو قطار کې به بیل ودرېږي او د ټاپو په قطار کې به بیل ودرېږي. مخ کې پیسې اخستلې 2000 روپۍ اخستلې په عمومي نمبر 2000 روپۍ به نه وخت ویزه بدله لګورا، اوس 5000 روپۍ صرف ټاپه اخلي، دومره رشوتونه روان شوې دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ننګرهار چارواکو په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ مسولینو سره د ستونزې د حل کولو په اړه خبرې کړي.
برخه کې درې ناشته مې د ننګرهار د والی سره شوي دي، او همدارنګه یو ناشته مې د دیوناما تر مشرۍ لاندې د پاکستان د قونسل سره وسوي ده، او ټلیفوني تماس په دوامداره توګه حتی په پاکستان کې د افغانستان سفیر سره دا موضوع یاده کړې ده چې دې ته یو معقوله د حل لاره پیدا شي. دا یو د بشرمي شکل پیدا کړی دی، موږ ورونه خویندې زړې بوډاګانې هلته ولاړې وي، مګر دوی ته هغه ویزې په خپل وخت زمان نه رسېږي.
د ننګرهار والی ویان عطاولا خوګیاڼی هم ستونزې مني او وایي چې د حل کولو هڅې پیل کړې دي.
ستونزې د ویزو د تنظیم په برخه کې و، موږ د خلکو په وړاندیز باندې کونړ ته یو ځانګړې ورځ ځانګړې کړه. قونسلګری سره هم خبرې اترې روانې دي، تبه ده چې د قونسلګری اړوند کوم تفاهم چې زموږ شه باید د تفاهم په ترڅ کې نه یوازې د کونړ بلکې د ټولو ورسونو چې هغه مراجعین د قونسلګری لري د ستونزې حل شي.
خوګیانی دا ونه ویل چې د ننګرهار حکومت او د پاکستانی قونسلګری ترمنځ څه او کوم ډول تفاهم شوه دی. یو شمیر خلک وای باید حکومت د هیواد دننه ولسونو ته روغتیایي او نورې اسانتیاوې برابرې کړي څو د ناروغانو درملنه همدلته وشي او خلک اړ نشي چې د ورځو ورځو دپاره د پاکستان ویزو اخستو دپاره انتظار وباسي او یا هم وهل ټکول وخوري.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
دا ایران د یو پانتون محصلانو د دسمبر پر دیرشمه د دویم ورځې لپاره خپلو مظاهرو ته دوام ورکړ او د پانتون د چارواکو څخه یې د استعفا غوښتنه وکړه. دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د یو بس ټکر له کبله تر دیرشو ډیرو محصلانو ته مرګ ژوبله واوښته. فریبا ظاهر یې په اړه جزئیات راکوي.
د ایران د آزاد پانتون محصلینو د مظاهرو پر مهال د دغه پانتون د مدیر هیئت مشر علي اکبر ولایتی د استعفا غوښتنه کوي. د دغه پانتون سلګونو محصلینو د دسمبر پر دیرشمه دوهم ورځ خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ. مظاهره کوونکي د هغو قربانیانو عکسونه له ځانه سره ګرځوي چې د دسمبر پر 15مه د تهران په شمال لویدیځ کې بس له یوه کانکریټي دیوال سره ټکر وکړ. په دې پیښه کې لس تنه محصلین ووژل سول او وویشت نور ټپیان سول. دغه بس د همدې پوهنتون د ساینس او تحقیق د څانګې پر لور په غرنۍ سیمه کې روان و چې له سړکه واوښت او پیښه رامنځته سوه. د پوهنتون چارواکو په لومړي سر کې بس چلوونکی ملامت کړ، خو وروسته معلومه سوه چې دغه بس ډیر زوړ و او په سمه توګه نه و ساتل سوی. محصلین وایي دوی د نویو نقلي وسایطو د اخیستلو وړاندیز کړی و. د ایران د نیمه دولتي خبري اژانس اسنا د راپور لمخې تر دې پیښې وروسته د ایران د آزاد پوهنتون یو شمیر د منځني عمر لرونکو چارواکي له دندو لرې سوي دي او ځینې یې نیول سوي دي. لوی څارنوال محمد جعفر منتظری د اعتراض کوونکو زده کوونکو سره د لیدو پر مهال د آرامتیا غوښتنه وکړل او ژمنه وکړه چې دا قضیه به شخصا تعقیبوي او هر څوک چې په دې قضیه کې ګرم ثابت شي سزا به وویني. ایران هغه وایي چې د نړۍ په سطح د ټکر له کبله د تلفاتو شمیر پکې تر ټولو ډیر دی. راپورونه وایي پر ایران د امریکا متحده ایالاتو لخوا د نوي بندیزونو په لګولو سره په دغه هیواد کې د عامه ترانسپورت د عصري کېدو هڅې پڅې شوې دي. بهرنۍ کمپنۍ د همدې بندیزونو له کبله له ایران څخه ووتلې. ایران په 2013 کال کې د ځینو لویو مظاهرو شاهد و چې له کوچنیو اعتراضونو څخه پیل سوي وې. اقتصادي ستونزې هغه څه وې چې د کال په نیمایي کې یې په تهران او نورو ښارونو کې د خلکو غوسه راپورته کړه او د حکومت ضد په شعارونو سره مظاهرې په ټول هیواد کې خورې سوې.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوریز مخ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نه بیا اوریدل شي. مخکې لیدنې چې د نیم ساعت خبري مجله پای ته ورسو زموږ بل نیم ساعت خبري مجله پایل شي تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم حضرت محمد د ایرات ولایت څخه تاسو ته مت کوم دا د کندهار او ایرات د کابل لوی لارې پولیس موږ ډیر پسنګي هر پوسټه څلور ځای درې ځای خلک دروږي زر زر افغاني وړي پټوانه نن به زه تکي وې ټکان به کی موږ د افغانستان حکومت ته څلور مقامات صدا غیره چې دا خلک اصلاح کی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ څخه پیدا ګل خبره کوم. فصل سلام عمر د میډیا د لارې څخه ډیر څه خبر ورغلی چې وزر امریکایي سرتیری پولی ته وځي چې باید د دولت مخالفین ورځ ورباندې لاندې چې افغانانو ته د ځدی کموالی وو توروالی معلوم شي چې دا دی دین څول غالي نن ورځ بالا دین سپری د جنگ څخه موږ دا غواړو نو مخالفین څخه طالبان څخه چې باید د دې د خبرې په اړه کې ووري وربند سره اعلان کړي حکومت سره پوهنګ کوم سره بربنه د خلکو ته د خپل ولر څه دي دا معلوم چې چا دې سوله وایي د امریکایي ځواکونو وروسته چې موږ د افغانستان څخه د خپل ورور سره وژن نه غواړي موږ دا نظر دی خدای دې چې د ازادۍ راځي خپل کې او دې وایي ټول ته سلامونه وایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او د تصویرو ته سلامونه ورسیږي. بعد له سلامه مې دا پیغام ده دا د افغانستان د پلچرخي په زندان کې شوغنه نشه د باندې کېږي. د هغه یوه حصه ټوله په افغانستان کې به کېږي، یوه حصه ټوله په زندانونو کې کېږي. دلته داسې خلک شته وروره چې 15 کاله 20 کاله قید یې پلچرخي ته پر تریاکو یا پر چرتو پر ویل باندې ورکړی ده، مګر خو دلته ازاد دي. دلته داسې ازاد دي چې راته د زندان ته دا ځای خلک وایي چې د اصلاح ځای ده، مګر دلته دا د اصلاح نه ده، د عذاب ځای ده. نو دوی د نړیوالو څخه دا غوښتنه ده چې وروره دې په جدي پاملرنه وکړي او د دې په مخنیوي کې یو کار وکړي. ډېر په عام خاص باندې خرڅېږي او په عام خاص باندې څکېږي. وسلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې د